افغانستان کې او بجه شو ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیر برخه د ازادي په چپو کې ونس پروګرام ته ځانګړی شوی په تو شبو کې زما همکار فرید سیال مختوري خو لند خبرونه هم لرو. د طالبانو د حکومت یو پلاتون کې پلاوی مندل چې د ایران په کلاګان درکه څه موده وړاندې پر افغان کډوالو د دزو او چاودنې پیښه واقعیت لري. دغه پلاوی چې مشري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر کوي ویلي دوی د دغې پیښې دوه مړي او څلور دېرش ټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبې خبره کړې راغلي چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمېر پرته یې ویلي چې یو شمېر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی یې د موندلو لټه کوي. د طالبان حکومت له چین څخه د افغانستان پر لور پر سوداګریزو توکو بار دی وریل ګاډي د تک د پایل خبر ورکوي. په هغه خبر پانه کې چې د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر خپل کړي ویل شوی چې د غریل ګاډي چې نن په سیمه ییز وخت غرمه مهال د چین د جیانګسو ولایت له نانتونګ ښار څخه د افغانستان پر لور وخوځید. په 500 کانټینرونو کې به برقي سامان او لاترخت او نور توکي په شلو ورځو کې تر حیرتان بندر پورې ورسوي. د بیان له مخې د افغانستان او چین ترمنځ د بارولونکي ریل د پرانستنې په مراسمو کې په چین کې د طالبانو سفیر بلال کریمی او د افغانستان لپاره د چین د حکومت د ځانګړي استازي یو شاویونګ او د نانتونګ د ښاروال په ګډون یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. شمالي کوریا وایي چې د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. دا هېواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګیانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې تر پر اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکو توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینو لپاره چمتووالی نیسي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه د آزادی پچپوکی پروگرام ته مو ز فرید سیال د قدر جلالوف او قپې کار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط درې کاله وروسته ولې له هم پخواني چارواکي د جمهوریت لپاره پرزیدو یو بل ملامت کوي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپلې ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي پخواني چارواکي دی امریکا او په خبرې شخص ماته د تیر جمهوریت لپاره پرزیدو نه ملامت کوي. دغه خبره تیر جمهوریت ځکه سقوط وکړ چې مشران یې نه په جګړه نه په خبرو او نه هم د هیواد په اداره خبر وو او پکې خنه وو. هغه لیکلي دي چې تیرو چارواکو یو طلایي چانس له لاسه ورکړ. د ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونو ته یو شمېر پخوانیو چارواکو غبرګونونه ښودلی دي. له هغې ډلې له دې نه مخکې چې ښاغلی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼې ټویټ وکړي امرالله صالح د ښاغلي خلیلزاد په اړه ځینې څرګندونې درلودلې چې د خبرونې په جریان کې به یې له میلمنو سره پرې بحث وکړو. و په پښتو چې ولې د تیرو جمهوریت چارواکي او هغه کسان چې د دوهې په پروسه کې ښکېل و یو بل ملامتوي چې د دوی په وجه باندې جمهوریت وپرسېده. خبرونه کې راسره میلمانه شته د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې به راسره یو ځای شي، د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیره شینکی کړوخیل سره دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی کړوخیل، په پیل کې به تاسو ته راشو، تاسو به حتماً په ټویټر باندې دغه جنجال چې په درستیو کې رامنځته شوی د پخوانیو چارواکو د زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدلی به مو وي او همدارنګه دغه خبرې اترې چې د دوی ترمنځ تبادله شوې دي دا به مو هم کتلی وي. تاسو څه فکر کوئ ولې درې کاله وروسته له هم دغه چارواکي یو بل تورنوي او وایي چې تاسو د جمهوریت د پرزیدو سبب شوی یا زلمی خلیلزاد تیر چارواکي ملامتوي، تیر چارواکي زلمی خلیلزاد ملامتوي، ولې درې کاله وروسته دا موضوع راپورته کیږي؟ اغلی کړو خیل زما غږ لري د کړو خیل صاحب اړیکې را سره فکر
کوي
آزاد صاحب که تاسو استه تاسو کې پښتنې ته ځواب راکړئ زما پښتنه موکا خسته وي
زما غږ اورئ زه د سټوډیو ځک نه اورم درې ځلې ما ځان کنیکټ کوي او زمند
ز بم کاران ته یادونه وکم چې دوی زموږ خاک ناوري او قاب کې تاسو ل اتم یا آزاد صاحب کو اوس د سټډیو غک لري از ما پختنه موري دلی وی خک نه زبه بیا تکرار کوم آزاد صاحب زما غک لري اوس ښه اوس هم ناوري هغه لیکو خیل تاسو زما غ غوري خو فکر کوم چې دا غلی کروخیل پاړي کې کوم څه ستونزه ده هڅه به وکړو چې د غلی کروخیل سره و همدارنګه د نجیب آزاد سره له سره بیرته اړیکه ونیسو ځکه چې د دوی په ټلیفون کې یا په لینک کې څه ستونزه ده چې موږ نشو کولی د دوی غږ واورو یا دوی زموږ غږ واوري ښه فکر کوم تخنیکي همکاران وایي چې آزاد صاحب اوس موږ غږ اورېدلی شي ښه کروخیل غلی کروخیل تاسو زما غږ لري
بله
وسلارم اغلی کروخیل از ما پختنه دا و چې درې کاله وشول جمهوریت سقوط کړی دی خو په خاني چارواکي او په ټوله کې د دوه په پروسه کې خکیل زلمی خلیل زاد وایي چې دغه چارواکي نه په جګړه کې خو نه په کار کې خو او نه هم په حکومت ولې کې خو بل پلو بیرته بیا په زواب کې د تیر جمهوریت چارواکي خلیل زاد ملامت کوي چې طالبان سپینول د دوی طرفداري کول او بل اخره جمهوریت وپرزید ولی دغه موضوع درې کال وروسته راپورته کیږي ساسبان
ښه
سلامونه
درناوی ټولو ته سما پان باندې خو خغلی زلمی خلیل زاد کومزه چې په افغانستان کې حاکمه ده او د یو هغه مهم کسو چې یو طرف یعنی امریکا په نمائندګۍ له طالبانو سره خبرې کولې نو د دې لپاره چې دغه ناکامه معامله یا هغه قطعنامه یا توافقنامه چې په وخت نه غواړم چې توافقنامه چې د امضا کړې ده او امریکا حکومت دې ته قانع کړ چې دا کار درست روان ده نو اوس چې دغه پایله هم امریکان ته چندان قابل دی قبول نه ده ځکه چې کومه ملامتیا چې په نن په امریکا باندې راغلې ده نو د دې لپاره چې دغه ملامتیا نه ځان وژغوري او همدارنګه چې څنګه د افغان ولس له نیوکو نه ځان وژغوري نو راځي غواړي چې دغه ټوله ملامتیا په پخواني چارواکو خصوصا په سیاسي ډلو ټاپلو باندې واچوي نو زه فکر کوم چې د پخواني سیاسي ډلو ټاپلو خو څوک نشي کولای چې برات ورکړي ځکه چې د هر چا کړنه په پخواني حکومت کې معلومه ده اما راځو چې دا خبرې اتر خو تا مخته بولې شرایط خو تا وازه کابل محدودیتونه فشارونه خو تا د کابل په ادارې باندې راوړ پخواني چارواکو سره خو تا خصوصي ناستې معاملې او وعده کولې نن څنګه هغه ټول ملامت سو او ته یو درست کس وې زه فکر کوم چې کدی غواړي دغه ملامت یې نه ځانو به سي دا به انصاف درسته نه وي
ستاسو پان باندې ولی خلیل زاد درې کاله وروسته راځي دا موضوع مطرح کوي ولی په خاده کار نه کوي
خو په ځکه چې خو ما شاید یو موضوع دی برابر چې مثلا د وضعیت چې دغه مطلب دی بل داسې مثلا انتخابات موضوع هم دی کېدای شي یو اندازه د راتلونکو انتخابات لپاره د خپل پارټي یا د خاطر باندې دا شانت دریز غواړي چې غواړي کی نو زه فکر کوم چې شاید مختلف عوامل ولري و همدارنګه هغه کوم تحولات په منطقه کې روان دي دا هم شاید باعث دي کیږي چې مثلا دا موضوع ما څنګه دا تاو دا وساتل شي او دا به اعتبار دي نو مخالفینو د فعلی حاکمیت په مقابل کې زیات کی ان مختلف عوامل شاید دي باعث کیږي چې زلمی خلیلزاد در رقم در از غوره که او بیدونی شکس فکر کرد نکم چه دا دیگه زلمی خلیلزاد خپلا بار بار دا یادوان یا در از غوره که ولی خوز فکر کم چه حتما دا تبالا دی خپل حکومت لطرف اول که گی یا دی خپل سیاسی پارتی لطرف اول که گی چې باید دا رقم بیانات د میډیا طریقه ولري.
مننه مننه تاسو به بیرته راوګرځم. آزاد صاحب که تاسو راته وایس لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل یادونه وکړه د دې تر شا چې درې کال وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه باندې لزانه یو ډول دفاع کوي، یا د تیر جمهوریت د پرزیدو ګوته تیر چارواکو ته نیسي. ځینو چارواکو یې په ځواب کې ځینې خبرې اترې هم کړې دي او زلمی خلیلزاد بیرته تورن کړی ده چې دوی طالبان تیرو چارواکو ته ښه معرفي کول، ورته ویلي چې طالبانو تغییر کړی دی او داسې یو څه له ځان سره افغانستان ته په هغې وخت کې راوړي وو چې خلکو ته یا په ټوله کې تیرو چارواکو ته وښایي چې طالبانو بدلون کړی، او دغه څه چې اوس په افغانستان کې واقع شوي دي او واقع کېږي دا هغه څه وو چې دوی په یو ډول باندې ښودلي وو چې نه به کېږي. ستاسې په ان باندې زلمی خلیلزاد هغه وخت کې چې کوم دریځې درلوده تر اوسني دریځې پورې څومره توپیر پکې راغلی؟
سلامونه درنښت په تاسو ته هغه کړو کې تا ټولې نو کولې کو دا ګوره په تیرو درې کلونو کې د سقوط وروسته دا مرزاده خلیلزاد څو ځله ځانګړي مرکې کړې دي. طبیعي خبره ده چې په ایکس باندې به الفاظ متفاوت وي دغه مرکو سره چې د تیرو درې کلونو کې ځانګړي مرکې کړې دي. خلیلزاد نه یوازې ځانګړي مرکې کړې دي، په وار وار د متحده ایالاتونو کانګرس ته هم بلل شوی دی، سنا ته بلل شوی دی، هلته د داسې پوښتنې شوي دي یو ډول اته احضار شوی دی او د خپلې څرګندونې لرلې دي. نو زه فکر نه کوم چې دا درې کاله وروسته د په لومړي ځل دا خبرې کړې وي. دا چې وخت نا وخت دا خبرې کېږي په لومړي ځل خو نه دي، نو طبیعي خبره ده چې دریځونه معلوم دي. ګوره که چېرې تاسو د متحده ایالاتونو دریځ ته راځئ، متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د دویمې نړیوالې جګړې را په دیخوا د ټولې نړۍ تقریبا د ټولې نړۍ په سیاستونو کې خپل رول لرلی دی. د ډیری هیوادونو په تیرو اویا واتیاو کلونو په د سیستم د ساختار د دولتونو په جوړولو او ړنګولو کې خپل رول لرلی دی، او تاسو نشئ کولای چې متحده ایالاتونه د دې متحده ایالاتونو ته برات ورکړي. متحده ایالاتونه نه یوازې چې په اوسني دوه لسیزو کې په دې دوره کې، بلکې د سړې جګړې په دې په افغانستان په قضایو کې ډېر ښکېل وو. همدغه توپک سالاران او جنګ سالاران چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان چارواکي وو، دا دا د متحده ایالاتونو ملګري هغه وخت هم چې دوسیې په ولاړ یا لوی شوروي په وړاندې جنګېدل، دا یو بورډ دی. بل بورډ یې د افغانستان د چارواکو مسؤلیت دی. په هیڅ عنوان دا دواړه خواوې د برابرۍ هغه نه دي، جوګه نه دي. یعنی د افغانستان یو اساسي قانون لري، دغه اساسي قانون له مخې مسؤلیتونه افغانانو ته راجع کیږي. که موږ چیرې د سقوط وروسته ټول بار په امریکایانو واچوو، نو خلیلزاد طبیعي خبره ده خپل ځانګړو ملکو کې ملي امریکا هم د امریکا منافعو د امریکا د منافعو د ساتلو مسؤلیت ما درلودی. په تیرو شلو کلونو کې موږ ولیدله دغه څه چې اوس پخواني چارواکي، زما په یاد پخواني ولسمشر د یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې تر دې تند الفاظ وکاروله، حتی ښاغلی خلیلزاد په دې هم تورن کړي چې دا نه د ټول ستونزه دا وه د اسلام او د افغانیت سره، دا دا خپله غیر ډیپلوماتیک الفاظ یې پارال. موږ دا ولې سقوط شپږ میاشتې وړاندې همدې د افغانستان پخواني چارواکو همدې دولت هر ورځ اعلان کوي چې ولسوالۍ پرېښولې، ولایتونه پرېښول، خپل اردوګانې پرېښول، او د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال بولي چې دا اطلاعاتي استخباراتي لوبه ده. نو نن راځي دا چارواکي په امریکا باندې دا تور لګ، امریکا خپل ځای لري، امریکا د نړۍ په ټولو سیاستونو کې خپل رول لري، د افغانستان په اوسني له شل کلنه کې نه په څلوېښت پنځوس کلنه بربادۍ کې د دوی لاس و. لیکن کله چې موږ د افغانستان د جمهوریت د سقوط مسله راخلو، د افغانستان ځکه د ښاغلي خلیلزاد مخاطبین افغانان وو، کله چې موږ د افغانستان د شل کلن جمهوریت سقوط مسله راخلو، د شاوخوا درې سوه وزاره امنیتي دفاعي سکتور له منځه تلل او دغه هر څه له منځه تلل، په دې کې بې له شکه زه نه پوهېږم چې دا چارواکي څه شي خوري چې په دومره سپین سترګۍ باندې دفاع کوي. بې له شکه ټول مسؤلیت، ځکه ما که یو چا ته رایه ورکړي، ما دې ته رایه نه ده ورکړې چې دا د جمهوریت د امریکا ملګری دی یا جمهوریت د امریکا سره ملګرتیا لري. ما یو شخص ته رایه ورکړې د افغانستان د اساسي قانون له مخې هم ورکړې. د افغانستان په اساسي قانون کې مسؤلیتونه هم دي، نه یوازې چاته امتیازات تعریف شوي دي. د همغه قانون له مخې افغانانو ته لومړۍ درجه مسؤلیت افغانان لري، افغان چارواکي لري. دا د بیخي شرموره ده چې په تیرو درې کلونو کې افغان چارواکي یو ځینې نور خلک وار وار چې د امریکا موږ خپل بار همیشه په روسانو، په امریکایانو، په پاکستانیانو اچولی چې ټولو دا رول لري. د نړۍ په ټول سیاستونو کې هیوادونه یو د بل په مسایلو کې ښکېل دي، استخباراتي ښکېلتیا لري، مثبت او منفي ښکارتیا لري. هیڅ هواده مکلفیت ولري چې راز ستاسو یاد جوړ کړي. امریکا هیڅ کله دا مکلفیت نه درلوده. زه باید دا فکر ونه کړم چې امریکا دې لپاره جوړ دی یا دا هواده دې لپاره چې ماته کار وکړي. زما مکلفیت او مسؤلیت دا و چې زما خپل هواد زما چارواکي ټول امکانات امریکا پر تېرو شلو کلونو کې به دې باندې چا بحث نه دی کړی. په تېرو شلو کلونو کې دغه امکانات چې افغانستان چې جمهوریت درلوده، افغانستان چې ساختارونه درلوده، درې قواوې یې درلود لګلې، دا د کومه سره دا خو امریکا ورکړی و. په هغه باندې بحث نه دی شوی.
مننه آزاد صاحب، تاسې سره اوسئ. په بخښنې سره تاسې سره اوسئ. دلته هغلی کړو خیل شته چې دوی په تېر جمهوریت کې کار کړی. همدغه ستاسې پوښتنه به ورته مخته کېدم. هغلی کړو خیل، که تاسې راته ووایاست، لکه څنګه چې آزاد صاحب یادونه وکړه چې که موږ پړه یوازې په امریکا ورواچو، هغوی ځینې ښېګڼې هم له ځان سره وړوي، ستاسې په باور باندې، ستاسې په ګډون نور چارواکي واقعا د جمهوریت په پرزیدو کې پړه وه؟
ګورې، ما اول نه وویلې چې چارواکو ته څوک برات نه شي ورکولی، اما راځو چې دل پر چې خلزه د خبره کوي، زه فکر کوم زما لپاره دا مناسبه نه ده، ځکه چې اسې موږ خو همدغه چارواکي چې د شوروي په وړاندې د کلسته همدغه امریکا په حمایت جنګېدل، هغه وخت کې ښه خلک وو، خو اوس ښه خلک نه دي. او همدارنګه د جمهوریت په وخت کې خو کافي حمایت همدغه بملي ټولنه همدغو چارواکو درلودلو، مله مختلفو سفارتخانو سره مختلف اړیکې یا حمایتونه دوی ترلاسه کول. راځو د سول په پروسه کې همدغه ښاغلی خلیلزاد بار بار مختلفو سیاسي ډلو سره کېناست او یو شانت یې هغوی دې ته امیدوار کړه چې ګویا په راتلونکي بدلون کې به دوی ته به یو ونډه ورکول کېږي، یعنی یو رقم یې تطبیق کول چې ګویا د حکومت سره دریز غوره نه کړي. نو دا خپله دا د چارواکي همدغه سیاسي ډلې خو همیشه د خپلو منافعو لپاره شاید زیاتره کار کړی بجای د ملي منافعو د نظام د استحکام او د نظام د پیاوړتیا لپاره یې کار کړی دی، د خو هېڅ شک نشته دی. اما په دغه بې مسؤلیتي کې یا د دوی په رول نه درلودلو کې یا د دوی نه حمایت کول له جمهوریت څخه په دې کې خپل خلزت یو منفي رول لوبولی ده. نو زما په اند باندې چې داسې یو کار چې همې په مطمئنن چې د کولی شو چې د امریکې حکومت دې ته قانع کړي چې د حکومت پلاوی باید په دې خبرو کې شامله وای، ځکه چې هغه پرېکړه چې ده مستقیم له طالبان سره کړې، خو ده دا فشار بېرته په حکومت باندې راوړلو چې دا کار وکړي هغه کار وکړي، لکه د 5000 بندیانو آزادېدل او داسې نورمال ځای. نو زه فکر کوم چې ښاغلی خلیلزاد به مالدار د لپاره د امریکا برنامې یا ګټې یا غوښتنې مهمه وي، اما داسې نه چې د دې لپاره چې خپله ګټې توجیه کړي یا دا خپله توافقنامه ډېر یو موافقه پروسه معرفي کړي او دا ټول راوړي په د افغانستان په سیاسینو یا پخواني چارواکو باندې واچوي. د موږ عمر مسؤلیت لري لکه څنګه چې د چارواکو مسؤلیت.
مدنه تاسو به تر وګرځم. اغلی آزاد، که تاسو راته وایست، امرالله صالح چې کوم ټویټ کړی دا د خلیلزاد د خبرونو وړاندې دا د اکتوبر په 8مه شوی دی، د خپل ټویټ کې لیکلی دی چې دغه د دوهې پروسه داسې و چې په افغانستان باندې یا په تېر جمهوریت یو ډول غیر مستقیم کوتا تا و. اغلی کړو خیل هم یادونه وکړه چې خلیلزاد به له پخوانیو چارواکو سره کېناستی، دا یو ډول مستقیم غیر مستقیم دوی قانې کول چې طالبانو بدلون کړی، څه چې دوی وای د طالبانو هغه زندانیانو آزادېدو ته اشاره وکړه، دغه مسایل به دی په یو ډول په افغانانو په تېر جمهوریت منل، دا واقعا کوتاتا و د افغان حکومت پر ضد باندې؟ که چیرته د امریکا له خوا پر افغان حکومت یو کوتاتا و، څومره پخوانیو چارواکو دا درک کړی و چې دا یو کوتاتا ده؟
خې یادونه زه دلته اړینه بولم چې په تېرو شلو کلونو کې ښاغلی خلیلزاد هغه یوه دوره په افغانستان کې د امریکا سفیر و او بیا ځانګړی استازی و. د افغانستان په تېرو شلو کلونو دوره کې 1456 سفیران راغلل د امریکا، د هغو نوم نه اخیستل کېږي. همدارنګه نور ځانګړي استازي د افغانستان او د پاکستان په مسایلو کې راغلل. د ښاغلي امرالله صالح خبرې به زه راواخلم. تر سقوط درې میاشتې وړاندې کله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خط ولاړی افغانستان ته او د ولسمشر غنی څخه یې غوښتنه وکړه چې لومړی د ډاکټر عبدالله سره وکړي او بیا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات کې یو څه انعطاف وشي، نو همدغه خبره ښاغلي همدغه سالي راواخیستله او په مرکه کې د تلو تلویزیون سره ویله چې که چیرې د متحده ایالاتونو دغه اقتصادي مرستې یا نقدي مرستې په افغانستان باندې شي، نو د هندوکش د غره هغه قد به راټیټ نه شي او همدارنګه د آمو د کونړ د سیند اوبه به وچې نه شي. موږ باید پروا نه لرو. همدغه سالی هر ورځ ویله، هر ورځ یې ټویټ کوی چې دا استخباراتي او اطلاعاتي لوبه ده، موږ ډیزاین کړې ده، ځکه ولسوالۍ ولایتونو قومندانه یو همدارنګه قل اردوګان تسلیمیږي، دا زموږ لوبه ده. دې ته هیڅوک څه نه وایي. د خلیزات وړاندې دا وایي چې دا کودتا ده. په دې کودتا کې همدغه خلک راغلله، د ولسمشر غني په مشرتوب سالی موجود و، همدې سپینې ماڼۍ ته راغلله د مئی په میاشت کې 2020 کې، او د ښاغلي بایډن د تصمیم یا د پرېکړې هرکلی وکړي، مطبوعاتي هرکلی وکړي چې موږ خوشحاله یو چې امریکایان د افغانستان څخه وځي. نو هلته کودتا چیرته وه؟ هلته کودتا چیرته وه چې د افغانستان ولس خبر هم نه دی، تاسو ټول وځئ د افغانستان پرېږدئ. هلته کودتا چیرې وه چې د قل اردو هر قومندان ته به د امنیت د شورا او د سالی د دفتره سالی مشخص زنګونه وهلې. دا د ریکارډ ما خپل کتاب کې راوستي، د ریکارډ د اسنادو سره شواهدو سره، او دا خلک ټول ژوندي دي. د قل اردو قومندانانو د استخباراتو مشرانو په دې ولایتونو کې اردو جنګېدله، تا ټول غوښتل زنګونه دی ورته ویله. نو کودتا خو تا کړې ده، کودتا خو د جمهوریت وړاندې
آزاد صاحب په بخښنه سره دلته یو بل پوښتنه کوم. د ښاغلي صالح په ټویټ کې دا موضوع یاد شوې ده چې اشرف غنی پخانی ولسمشر اغلی اشرف غنی به د امریکایي قومندانانو نه د غوښتل چې دغه د ویزو پروسه چې دوی تیرو کومندوز واکونو ته ورکول دا دی ودرې، خو دغه خبره باندې چې دا پروسه دا چېونه درېدل، بلکې ډېر هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل و دغه روحیه لا ضعیف کړه. خو تاسو وایئ چې دوی خپله دا کار کوه؟
ځکه دا زما برخه ده، زما مسلک دی حقوق او امیګریشن یا د مهاجرت هغه حقوق پریکټس دلته کومه. د اسرائیل کوم بحث چې دی د سپیشل امیګریشن ویزې، هغه مشخص دا خلکو لپاره و چې د امریکایانو سره کار کړی وي تر 2 کلو ډېر، په هغه وخت کې څوک په تور سره دا شرایط راکم شول، او هغه محدود کسان وه. هغه د افغانستان د اردو کمانډانان نه وه، هغه د افغانستان د اردو منصبداران نه وه، د پولیسو نه وه، د افغانستان د ملي امنیت منصبداران نه وه. یوازې د صفی کتاتو، ځکه صفی کتات مستقیما د امریکایانو د مدیریت او رهبری لاندې یو فعالیت کوي، او همدا خبره دی په شل کلونو کې نام لا سالی وکړه نه شاغلی غنی وکړه چې صفی کتات زما په هغه کې نه دي، زما تر واکمنۍ لاندې یا زما په مدیریت او رهبری کې نه دي د امریکایي ځواکونه. دا خبره دی هلته دا جرات نه درلودی. نو صفی کتې څومره وی ټوټل؟ صفی کتې تر 15,000 کسان ډیر نه و، کله هغه سفر یک و، سفر دو و، سفر سه و، کندهار و، همدارنګه ارګون و او کی پی اف و، دا یې شل زره. ستا خو درینیم لکه امنیتی دفاعي ځواکونه وه، هغه څه سوله، او تا چې چاته امرونه کول، زنګونه دي چاته وهله، په اردو به تسلیموله، هغه د افغانستان ملي اردو وه، هغه د افغانستان امنیت وه، هغه د افغانستان پولیس وه، هغه صفی کتاب نه وه، ځکه هغه ستا سره راکړه ورکړه نه وه. نو تر دې حده پورې تو یعنی خپل هغه بار امریکایان راوړل. بل بحث دا دی چې که دا ټول څه امریکایانو کړي وي، بیا خو ته موجود نه وې. معنا د افغانستان دولت هلته وونه چې کله امریکا په 40 ساعتو کې تصمیم ونیوه چې زه وځم، تا هر څه ختم سوله. دا په دې معنا چې اصلا تا وجود نه درلودی. دغه شل کاله چې د جمهوریت په نامه باندې کوم نظام و، دا اصلا وجود نه درلودی. دا امریکایي نظام و، نو چې امریکایي نظام و، بیا نو ته دا ومنه چې زه امریکایي مامور وم، که زه رئیس جمهور وم، که د امریکا د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال وم، که وزیر وم، که وکیل وم، که زما په څېر ویاند وم، دا موږ ټول امریکایي مامورینو. بیا باید دا اقرار وشي که چیرې ته دا ټوله پړه په امریکا اچوې چې امریکا تصمیم ونیوئ، هر څه ولاړله. امریکا تصمیم ونیوئ په 40 ساعتو کې، امریکا د وتو تصمیم ونیوئ، وتلي نه وه، تا افغانستان طالبان ته وسپارئ. دا په دې معنا چې بیا نو ته د امریکا د دولت یو مامور وې، هلته د افغانستان د اساسي قانون نوم دې ورکړی و. نو بیا دوه خبرې، دوه فکټوره نه یوځای کېږي. اصلي خبره دا ده چې دا خلک په خپل مسؤلیت کې ګوره، د یو افغان په صفت زه د افغانستان د اساسي قانون له مخې ماته اول مسؤول څوک دی؟ هغه څوک دی چې همدې اساسي قانون زما د ژوند جوړولو، زما د ژوند ساتلو مسؤلیت ورکړی. د افغانستان اساسي قانون د افغانانو د ساتلو، د افغانستان د جغرافي مسؤلیت امریکایانو ته نه ورکړی. استخباراتي لوبه، سیاسي لوبه په ټوله نړۍ کې ده. اولین مسؤلیت 90% مسؤلیت افغان چارواکي لري. دا چې اوس یو شخص ته خبره راځي کېږي، ما تاسو ولې چې امریکا په یوازې افغانستان په مسله کې نه ده، نړۍ په ډېرو هېوادونو کې ښکېله ده، او ډېر منفي رول یې لوبولی دی، نه یوازې د افغانستان مسله کې، دا اوس منځني ختیځ کې منفي رول لوبوي. دغه رول دی ته څوک برات نه شي ورکولی، لیکن ستا مسؤلیت د کور د څښتن په حیث باندې مسؤلیت خو ستا راځي کېږي، د همسایه خو نه دی. د دوه مسله ک راخلو ګوره ام دغه شاغلی غنی په امزا باندې د بین الافغاني مذاکرات کوم ډله جوړ سو ډله کې څوک و په غړ ډله کې هغه کسان و چې هغه بل ته لاړل د خپل خپل ځان یا د خپل ګوند ډایو ټپل
اساس آزاد صاحب تاسو موږ سره په بخنی سره تاسو په دوی مې مې کې خدای پامانی کې فقط زه غواړم چې د پښتنې مې بې ځواب پاتې نشي تاسو یو طرف نو ولې ک دغه خغلی سالې په خپل خبرو کې یادونه کړې ده چې کچرت امریکا له افغانستانه وتلې وي اقتصادي مرستې بند شي هندوکش غرونه نه ټیټيږي ادمو بنه کمیږي بیا بل پلو چې هر اقدام په افغانستان کې کېده یو ډول په امریکا پورې تړلې په ټوله کې دغه چارواکي چې په افغانستان کې و ساسي په خبره باندې دوی د جمهوریت په پرزيدو کې خکیل و او مسؤلیت هم دوی ته راګرځي خو په ټوله کې سونه چاره تا و چې د امریکا خبرم دوی منله بیرته اوس ملامتي مور باندې ورچي او د افغانستان نم دوی وتل
ګوره دا اقرار باید وشي ستونزه په مشکل په افغانانو کې وزید بلګي ژوندۍ بلګي ته وایم د متحده ایالاتونو په سیمه کې تر ټولو لوی حریف ایران دی په دغه وړه سیمه کې روسي او چین وا مسایل پرېږدو از ما په یاد چې په افغانستان کې هغه قراردادونه چې امریکایي قراردادونه و هغه کې به د ایران سخت مواد منی و یعنی دومره مخالفت سره لري او لري مخالفت ښکارا دی خو هغه دغه یو څو بچو امریکایانو و ژه یو ترهګر به ورته ویل قاسم سلیمانی و څنګه مده د یغه د تسلیت لپاره به افغان چارواکي ایران ته تلل ډاکټر عبد الله به د امریکا هغه د ایران سفارت ته ورته یو محقق به د سلیمانی په جنازه کې و او د پیښ ته به ترهګری زو ویل کله چې تد خپل ستراتیژیک ملګری سره یعنی کله چې ستاسو نظام کې الته دریز نه معلوم تد خپل ستراتیژیک ملګری سره دغه د دشمن په صف کې د دشمن سره دریږي نو سوزه په مشکل و موږ په تیر شله کلونه کې تر ټولو مهمه دستګاه د بهرنۍ چارو وزارت یا هغه ډیپلوماټیک دستګاه ده هغه د مصلحتونو لمخه چلیدله په ساب په ټول نړۍ کې بیا چې ستاسو سفیران هغه بې سواد سفیران او مطلق بې سواد و هغه څنګه کولی ستاره هوا د لپاره د خپل ستراتیژیک ملګرو سره لابي وکي د نن په افغانستان کې دغه استخبارات او مشر ګوره د هر هوا هغه د ملاتیر استخبارات وي دا استخبارات د افغانستان د ملي امنیت تر ټولو ډیر امر الله صالح و چلوي هغه وخت هم و چلوي چې دای د ملي امنیت رئیس نه و اول اطلاعات بده تراتل ځکه دالت خپل او خپل ملګری ځای پر ځای کړی و او استاد ملي استخبارات او یا د هوا د استخبارات او هغه ټول ظرفیت دغه وی چې سقوط کابل ته چل رسیدي د خبريږي نو دغه ستاره جوړښت او استاد هوا د لپاره د استخبارات کوم یو شب یو تر ټولو مهمه اداره جوړه کړې و په موږ کې څنګه و موږ د وزیرانو ته تاسو راځي موږ مو نه تر هغه چې سره ویشلې و په دغه اخر کې په دویمه دوره کې هر وزارت څخه چې هر ریاست ویشل شوی و نه یوازې چې ډاکټر عبد الله سره د نن په ار کې د صالح خپل ملګری و دانش خپل ملګری و غزنفر خپل کسان و د مارګن روسم د او شغلي غنی خپل ملګری و هر یو د خپل منفیات لپاره ایلو به کولې ملیشیا سازی په اخر کال کې د همدغه عمل صالح په مرسته باندې د اندراب شروع شول چې ان د ریکارد دا او همدغه شرار تر لغمان او تر بدخشان پورې د اردو څخه د امنیتي دفاعي ځواکونو مورال په افغانستان ارګوا کیسه هغه ځکه چې د ملیشو ته واک ورکړي دا ان د ریکارد دی دا وس هم دا ویډیو پرته چې مزار ته د کورنۍ چار وزارت د هغه وخت مهم لاړې اول ته ملیشي جوړ کړی د شاهین قل اردو کمانډان ولاړ یو ته ویل چې ته به د تر امر لاندې کار کوي دا ان د ریکارد په ویډیو کې ورته ویل کیږي کله چې باس دغه سیستم د خپل امنیتي دفاعي سکتور څخه دغه مورال واکې او دغه صلاحیت ملیشو ته ورکې هغه ملیشو ته چې هغه په جرمونو کې ککړ خلک دی هغه ملیشو ته چې هر ډول جنایتونه کړی دي د افغانستان د ټول سیمو وخت ملیشو ته ورکې یوازې د پاکستان صلاح پټه کې بیروسه پنشیر ته انتقال کړل همدغه عمله صالح چې په پیسې په ټیکر ملیونونه ډالر د ملیشیا سازی په نامه باندې پټکي د افغانستان د امنیتي دفاعي سټور څخه ټول واخیسته په اخري پنځه میاشتې زموږ په یاد چې شغله غنی د عمله صالح په ملګرتیا باندې د افغانستان ولسی جرګه ته ولاړې د افغانستان د ټول ادارو ملکی ادارو اویا فیصد بودیجه واخیسته د امنیتي دفاعي سټور ته ورکړه چې ګواکې موږ په جنگ کې یو چې هغه غسوه پارلمان سره ومنله لکه هغه بودیجه په تر وخت لمړي شو ته به ورکړه امنیتي دفاعي سټور یې ورته خالص لا کوي امر یې ورکړي چې تاسو د ځایونه پرېږدي طالبان ته او راځي او دا استخباراتي اطلاعاتي ګلوب ده نن راځي په دومره بيسترګي باندې افغانانو ته دا وایي چې دا هر څه خلیزات کړي خلیزات امریکای د خپل خپل وایي چې زام امریکای ما ته څنګه غته وایي چې تاسو دومره مسؤل یې لکه څومره چې افغانان مسؤل دي هغه زام امریکای ما زده امریکای ګټ زما د لپاره مهم دي زما د لپاره اول درجه مسؤلیت افغان لري دلته په امریکای هم راځي روسای هم راځي انګریز هم راځي خپل منافع لپاره ما به وژنې ما به لوټېم زما مسولیت د چا دی؟ هغه څوک چې زما د ساتلو مسولیت درلود دی، د افغانستان د مانوي پلار حیثیت درلود دی، دغه ټول چارواکي هغه کسان چې په شلو کلو کې میلیاردران سول چې طالبان مذاکر نه وتلی نه و دی، کولاب ته واوښتل، هغه نه نارې وي چې خلیل زاده هر څه کړی دي. یعنی دا دومره بې شرمانه هغه دیاره هغه دریز د دی د افغانستان په دغه بربادۍ کې د شل کلن سقوط په دې مسله کې تر ټولو ډېر مسؤل نه نوي فیصده مسؤلیت افغانان لري. هغه چې په تېرو شلو کلونو کې په داخلي کلونو کې په ځانګړې توګه هغه مسؤلیت درلود، د امریکایي باندې ته څنګه مسؤلیت وراچي؟ هغه خو ستا دپاره نه دی راغلی چې تر شل کله دومره درې چیزونه ډالر ورکړل، دغه هم لا ډېر وو چې په تاسو باندې سرمایه ګذاري وتلی. هغه چې پوه شو چې په تله سرمایه ګذاري وړ نه یې، یغه ستا په حریف باندې، ستا په دشمن باندې، په طالبان باندې سرمایه ګذاري وکړله، ځکه چې هغه په دې پوه شو چې ته د ایران سره کښېنې، ته د چین سره کښېنې. زما په یاد ښاغلي کرزي د افغانستان په حریفي پوهنتون کې د خپلې آخري دوره کې ډېر ښکاره وویل چې موږ امریکایان موږ سره مرسته نه کوي، مسکوي را سره کوي. کله چې دریځ تر دې بریده پورې سي او مسؤلیت نن راځي، ته یو شخص ته راځي کوي یا د امریکا دولت ته راځي کوي. دلته زه په امریکا کې وینم خلیل زاد یو مامور و، د ماموریت نه وروسته هیڅوک هم نه دی. خلیل زاد د هیڅ ګوند استازیتوب نه کوي. خلیل زاد هغه حیثیت نه لري اوس په امریکا کې چې هغه د امریکا د په استازیتوب خبرې وکړي، نه د افغانستان په کچه د افغانستان مسله کې په امریکا کې داسې خلک لپاره خبرې کوي. او هغه امریکایی و، دغه څخه ګیله نه ده پکار، هغه به راځي تا به ووژني. مسؤلیت د افغانانو و، او هغه نه شي کولی چې دې مسؤلیت ځان ته برات
ورکړي. کور ودان آزاد صاحب، کور ودان اغلی کلوخیل، که تاسی را تا وایست دغه ادعاوی چې اغلی خغلی آزاد وکړي د تیر جمهوریت د چارواکو پاړه باندې، تاسی پکې څه وایست؟ موافق یاست دغه ټولې ستونزې وي؟
تر یو اندازې خو د خغلی آزاد خبرې تاییدوم، اما ټول نه. ګوره، امریکا په افغانستان کې مطلق داخل دی، وای چې معلوم ده لومړی مسئولیت خو خپل افغانانو ته او د افغان چارواکو ته متوجه ده چې باید مسئولیت واخلي. اما څومره موږ باید راستر بلې موږ ته دا بربنډه کېږي، اخکاره کېږي چې څومره امریکا دا ټول مسائل مستقیم یا غیر مستقیم مدیریت کول. کله چې پامپیو وایي چې ما هغه ته وویلې، ډاکټر اشرف غنی ته وویلې چې د دوحې په روسیې مقابل که د دریز غوره کړي، یعنې مخالفت یې وکړ، موږ به یو میلیارد مرسته به په افغانستان باندې درو. یعنی دومره دوی همیشه دغه مالی او تخنیکي او امنیتي حمایت دومره مشروط کړي و تر څو پورې د افغانستان په هر اهمه فیصله کې دوی خپل هغه باید برلاسي واوسېږي، یعنی دوی نظر یا تایید بعد رول ولري. ګوره ښاغلی، کچېری دا پروسه شروع کړه، دا خو افغانانو نه وه شروع کړې. افغان حکومت خو د کرزي صاحب د وخت نه د مړې تر آخر د ختم د جمهوریت هم دا چې مثلا موږ باید خبرې اترې وکړو، باید طالبان په مشروط شکل راسي، هلته په نظام کې په واک کې شریکه سي، ټول مسایل. اما په شایم هغه کسانو چې دوی ته کومک هم کوو، دوی لپاره لابي هم کوله، دوی ته امکانات هم برابره وو، دا جنګ تود ساتله او فشارونه وو. اپو زمن کې باید امریکا څنګه کولای شي تاسو دومره له دې خبرې نه وباسي؟ دغه د امریکا په مرسته او په غوښتنه باندې چې په دوحه کې دوی لپاره مثلا دفتر پرانستل کېږي رسمي، او حتی خپل ښاغلی عباس ستانکزی وایي چې موږ له 2003 کال نه موږ دوی سره پټې خبرې اترې شروع کړې وې. انې دوی او راځو په خسلبي خلیلزا باندې، که تاسو وغواړئ که تاسو ونه غواړئ، هغه یو مطرح څېره ده، مهمه کس دی. او هغه مثلا همیشه د افغانستان په چارو کې مثلا کله مثبت رول لوبولی او کله منفي رول لوبولی. یو شی باید ووایي چې افغانان په سیاست کې او په خپلو مسایلو کې واقعا ډېر کم معلومات لري یا مثلا تجربه لري، او یا کېدای شي موږ اصلا دغه هوډ نه لرو. په دې کې شک نشته، اما کومه پرېکړه چې د افغانستان په خاطر باندې کېدلې، لکه شروع نه لکه بند نه چې په افغانستان کې غلطې پرېکړې وشو تر اخره پورې. زه فکر کوم چې دا همیشه د جمهوریت په وړاندې مثلا د دوم کاندید درول دا یو فقط خبره د افغانانو لاس یا د خپل هغه همیشه په دې شکل باندې دوی د افغانستان انتخابات ننګولي دي تر څو پر راسه بیا پرېکړه کې وکړي.
همدغې موضوع ته مرتبط یو پوښتنه راسره د اغلی کلوخیل، چیرته وګورو تاسو هدف دا ده چې امریکا یو ډول نه یو ډول د افغانستان د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه تړل، کاغه په مالی مرسته وو، کاغه په مقابل کې
کاملا تاسو وګورئ څنګه د موږ امنیتي سکتور وابسته خپل کومکونو ته ساتلی او که هغه تدارکاتي مسائل او که هغه ترمیماتي مسائل او که هغه خدماتي مسائل او که هغه بسله هغه سپلای هر شی و دوی پورې مربوط و. حتی افغانان هم دغه شان کیس لاست ندرلود، اما کله چې هغه وزي ټول قراردادیان وزي په زرهاو قراردادیان وزي ټول شان په د افغان په امنیتي سکتور باندې درل کیږي، نو بیا د دفاع باید څه خل کوله. مونږ ځینې مسایل واقعا ډېر بنیادي سپړل ته ضرورت لري چې آیا تاسو داسې یو نظام لیدلی چې په خپله یو چاته وایي چې شاته راوګرځه مخکې ته مسه، خو نه به شو کولی چې هغه ته نور دغه امکانات برابر کړي. نو ښاغلی آزاد باید دغه موضوعات په ډېر اساسي باید وسپړل شي. که ښاغلی امرالله صالح دا خبره کړې ولې کوله؟ امرالله صالح خو مطلق مخالف د طالبانو، نو چې خپله قول اردو ته وایي چې په شاته راځه، په څه باندې د په لوی لاس باندې غوته چې افغانستان تسلیم کړي؟ خو د پردې شاته هغه کومې ستونزې په هغه باندې باید خبرې وشي چې څنګه یو حکومت که دا کار کړی ولې کړی ده، کوم فشارونه ورباندې و. نو زه فکر کوم چې د افغانستان قضیه ډېره مختلف آباد لري او دا چې موږ ټول مسؤلیت خو همدغه مسؤلیت همدغه چارواکي همدغه میانجګري خو به همدغه امریکا مشر کاکا به راغی چې دومره فیصدي دې ته ورکړه، دومره فیصدي دې ته ورکړه، ائتلافي حکومت جوړ کړئ، دا وکړئ، دا وکړئ. د امریکا لوبه نه وایي چې شی وایي چې به موږ فکر کوو چې اوس به موږ
اغلی کړو خیل اغلی کړو خیل. په دې منځ کې ولې یو اپشن شو طالبان د امریکا لپاره چې دغه تیر جمهوریت یې په څو ځلې وویشو ویل چې ائتلافي حکومت جوړ کړئ، له هغې نه وروسته د کاندیدانو هغه انتخابات نه منل، وروسته پکې طالبان هم رامنځته شو، د دوحې پروسه شوه. دلته په افغانستان کې ستونزه وه، په چارواکو کې ستونزه وه، که نه امریکا غوښتل چې طالبان باید راشي، دوی باید له افغانستانه یو ډول ووځي؟
څه فکر کوم دا مطلق یو استخباراتي لوبه ده چې له افغانستان سره د نورو اهدافو دپاره موږ کارمه کیږو، که موږ سیاسي ډلې دي، که زموږ خاوره ده، که زموږ پاصله هغه وضعیت دی له دې نه استفاده کیږي. تر څو مثلا جمهوریت نه استفاده کېدل وکړل، اما چې بیا نور کېدای شي په هغه اندازه سي غوښته چې دوی اهداف ته کار وشي، شه په هغه اندازه به نه کېده او یادي به پاتې راغلي. نو په همدې خاطر یو بدیله ډله ورته په کار، هغه بدیله ډله چې واقعا په مغه د مغه پروژې لپاره ان ښه معاصره واقع کېدل شي، همدغه به یو ښه انتخاب و، منظم او منسجم و، جنګ یې په کار اچولی و، خپل تاثیرات یې درلوده و، هغه یې راوستله. یعنی امریکا که غوښتلی وای په هر شکل باندې همدغه چارواکي کولی شو چې دوی سره جدي کار وکړي، د هر شي مخه په ډېر ښه شکل نیولی سو. دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې دا فساد له بینه وړی وای، دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې مثلا دغه قانون شکنه کسان باید اتیاغه کړی وای. کله چې خلیزه په خپله مصاحبه له عمو سره وایي چې فلان کس رفتم سرشته اوا برش بام انفجار دادیم، یره کردیم، اوره کردیم، چرا پسانی کار نکردی؟ این مطلب داده چې دی پر هرش که دیر کم برلاسی و چه کولی شو چه همدغه ضرورت که خوزه فکر کنم چه دغه وضعیت هم دست ساتل کده چه دغه دوم فیز دوی دی برنامه چنگ را مخته و لارسی. بلاخره بای منگه هم دی نتیجه تا ورسی گو چه زمانگه سیاسون، زمانگه دلتا بالی، زمانگه جهاز، زمانگه جگر د نورو دی اهداف و دی مخته و لارسی و دی پلی که دلو پخادر بانده وشوال.
مننه کور ودان تاسو بیرته راو ګرځم. اتمر صاحب تاسو مستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، په بخښنه سره چې پته مو پات شوې. که تاسو راته وایست اغلی کروخیل یادونه وکړه چې کېدای شي طالبان امریکا د دوی لپاره انتخاب د دې لپاره انتخاب کړل چې په سیمه کې کوم اهداف چې تیر جمهوریت ورته نشو پوره کولی، اوس به ورته طالبان پوره کوي، ستاسو په اند باندې د امریکا دغه اهداف په سیمه کې څه دي چې د افغانستان کې پر واکمنو طالبانو یې پوره کوي؟
جناب به کاروخیل صاحب تا دیدون که آوریدون که تا سلام و نونی که لیم. در افغانستان جنجال لکه چه دوستان و پاقه بنده به کمال بحث کو یو بود نلری چه یواز منگه پاقه بنده فکر کو چه صرف ده خلیلزاد تصمیم یا ده خلیلزاد توافق افغانستان در حد تراور هستم، بلکه دیدی عباد دیر دی داخلی عبادم لکه چه دوستان پاقه بند خبری اکرل، یقینا داخلی بودم به شکل به دقیق پروسه که محصر و یعنی دیر امده رول درود از که منگا به دشل کلونو که دی طول اگه امکانات و فرصتونه نه چه افغانانو تا پلاس برخیلی و پویس برخه که سی استفاده بنک. قانون منګه تر خپل لاندې کې فساد منګه راوست رشوت منګه وخړ او همدغه سي د سرباز او د عسكر او د مارشل تنخوا منګه اختلاس کې همدغه سي د دولتي امکاناتو نه منګه استفاده وکړلې. خلاصه په مجموع کې که تاسو وګورئ هغه جمهوریت هغه سي او حتی ونه رسېد چې په خپلو خپو ودریږي او پس له شل کلونو چې بین المللي مرستې نه وي دوی وشي کولی چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او افغانستان د دغو جنجالونه وساتي. متاسفانه دا کار ونه شو. بله خبره دا ده چې د سیمې استخبارات مخصوصا د پاکستان نظامیګران دوی د اوله په دې فکر و څنګه دوی کولی شي چې په افغانستان کې یو بیسواته یو کاواک حکومت رامنځته کړي. د پاکستان ستراتیژي هم دا ده چې په افغانستان کې باید اور بل وي، په افغانستان کې باثبات حکومت نه وي. که موږ دغه اړخ ته وګورو کله چې طالب مشران د افغانستان ځینې
اتمر صاحب په بخښنې سره خو د دې ګټه خو یوازې پاکستان ته رسېږي، څه پکې امریکا ته رسېږي؟
اجازه راکړئ زما هدف دا و چې پاکستانیان په دغه برخه کې د دغو کسان نه استفاده وکړي، دوی ته بیا زمینه او فرصت مساعد که مسله یې که ترینینګونه ورته ورکړه، لوجستیک امکانات ورته برابر کړو، بیرته دوی په افغانستان باندې مارش کړه. خپل امریکایان هم زه داس فکر کوم چې د افغانان سره صادق نه و او نږدې اوس هم. امریکایان په خپل اوږد ستراتیژي کې هغوی بل شی غواړي، هغوی افغانستان یو قرباني دی د هغوی دپاره، او د هغوی حریفان چین دی، روسیه دی، ایران دی، او هغوی غواړي چې منځنی آسیا ته مثلا یا روسیه ته یا ایران ته یا مثلا چین ته د افغانستان ځینې دوی تهدید متوجه که، او دا کار کیږي که نږدې که لرې. تاسو به دا په یاد ساتئ چې دغه ټول هلې ځلې د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي په خاطر په افغانستان کې دی چې د دې قربانیان افغانان دي. بله خبره دا و چې د امریکا په هغه وخت کې کله چې طالبانو سره دوی خبرې اترې پیل کړې باور ډېر داسې دی چې د طالبان مشران کوم چې دوی ګوانتانامو کې وو هلته دوی سره سیاسي کار وشو، ډېر دوی سره خبرې اترې وشې. د هغه خبرو اترو په نتیجه کې امریکا دا تصمیم ونیو چې د طالبانو نه به کار اخلي، ځکه دا یو ارزانه پروژه د امریکایانو دپاره.
یعنی اتمر صاحب په بخښنه سره هغه خبره چې مخکې ښاغلي آزاد وکړه چې که چیرې د تېر جمهوریت چارواکي د جمهوریت د پرځېدو پړه پر امریکا ورچی نو دوی د امریکا مامورینو، یعنی په یو ډول باندې ساسې د خبرې پر بنسټ باندې دا چې طالبان افغانستان ته راغله دوی یو ډول امریکا ته کار کوي، امریکایي مامورین دي.
یقینا تاسو په دې باندې پوه چې دا د امریکایي مامورین دي، ځکه دغه امکانات امریکایانو ورکړي. د دوی مشران د ګوانتانامو نه خوښ شو، ایواز د دې نه چې دغه مشران افغانستان ته راشي یا کوم بل هیواد ته راشي، دوی قطر ته ولېږل شو او په قطر کې دوی ته دفتر ورکړل شو. یعنی د دفتر ورکړه که تاسو فکر وکړئ د څه په خاطر، که مذاکرات د نن په افغانستان کې کېدای شوی او بل ځای کې کېدای شوی. دغه تسهیلات چې طالبانو ته ورکړه د امریکایانو ورکړه. په هماغه وخت کې کرزی صاحب اعتراض وکړ د طالبانو د بیرغ په جګېدو سره په دغه دفتر کې، سره د دې نه چې بیرغ ښکته شو لیکن دفتر په هماغه قوت باقي و. امریکایانو دې دفتر پیسې ورکول $100,000,000 په کال کې، او دغه د طالبان مشران ورورو یو په بل پسې دې دفتر کې راغلل دې دفتر ته، او دلته دوی په خبرو اترو پیل وکړ. ورورو دغه فرصت او زمینه دوی ته مساعد شو چې دوی بیرته خپل غتیر حیثیت ترلاسه کړي. د پاکستان د استخباراتو بل کار دا و چې د حقاني شبکه همدې سره یو ځای کړي. ستاسو په یاد دي د حقاني شبکه اصل کې د طالب ریښه نه لري. د حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتو یو وینګ دی او دا د مجاهدینو یعنی د جلال الدین حقاني د ډلې یا د هغوی د شبکې یو برخه. نو په دې صورت سره پاکستاني استخبارات هم په دې کې رول ولوباوه، دوی سره یو ځای کړل. بیا دوی نور هم غښتلي شو، د مذاکراتو مرحله هم ورځ تر بلې پرمخ نه ته، خو یعنې تقویه کېده. او د بلې خوا نه په دغه مذاکراتو کې تاسو ولیدل چې خپل امریکایانو همدغه خلیلزاد او امریکایانو په دې باندې تاکید کوو چې تاسې دوی بندیان خوشي کوي.
یعنی اتمر صاحب کپ لنډو کې دا خبره وکړو، هدف دا ده چې امریکایانو یو پلان جوړ کړ د تیر جمهوریت پر ضد باندې. د دوی لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل مخکې یادونه وکړه، د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه یو ډول وتړل، کاغه په مالی مرستو وه، کاغه په نورو مرستو وه، او هلته یې د خپلو هدفونو د پوره کولو لپاره طالبان تقویه کړل. همداسې ده؟
یقینا. زه متاسفم چې دا زمونږ چارواکي د جمهوریت ولې دومره په دغه خبرو نه پوهېدل. په واقعیت کې چې یعنې دا د دوی نقص، تاسو ولیدل چې د جمهوریت د سقوط په ورځ دغه ټول ډلې کوم چې په جمهوریت کې دوی واکمنان ول، د احزابو مشران ول، د امنیتي ځواکونو مشران ول، د جمهوریت در مرستیال تر څوکې پورې دوی پاکستان ته لاړل، د شاوبود قریشي دروازې شاته ناست. که دوی سیاستمداران وای دوی به هېڅکله دا کار نه وای کړی.
لنډو کې وایشي هغه لیکړو خیل پته مده لطفا.
بله، زما هدف دا دی چې یعنی اوس هم امریکا په لویه کې خپل د ستراتیژي د تعقیب په لټه کې دی، او اوس امریکا ته دا پروژه ډېره ارزانه پرېوته، ځکه دوی یوازې امنیتي ځواکونو ته 5.5 میلیارد ډالر په کال کې ورکول، او دا کار اوس ډېر په ارزانه طالبان ورته کوي.
مننه. کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. اغلی کړو خیل که تاسو راته ووایاست، ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دغه کارونه ټول پلان شوي وو، د تېر جمهوریت د پرزیدو لپاره یو غټ پلان روان و. ساسي پان باندې د تېر جمهوریت چارواکي څومره له دغې مسلې خبر وو؟ که خبر وو ولې په اړه خبرې نه کولې؟
پان باندې پخوانی چارواکي څنګه چې ما مخکې وویلې چې اکثره دغه کسانو چې د جهال دورې نه میراث پاتې شوي او د جهاد نه میراث والا کسان چې هغوی کله هم د افغانستان د آبادېدلو، د افغانستان د ثبات، د افغانستان د پرمختګ او افغانستان چې په خپلو پښو باندې ودرېږي داسې برنامې فکر انګیزه کله هم چا نه ورته ورکړي. دوی همیشه په همدغه ډلو ټپلو باندې تقسیم شوي او د خپلو ګټو په لټه او په ساتنه کې وو. نو زمونږ چارواکي زه فکر کوم چې واقعي سیاسي نه وو او نه خبر او نه تلاش کړی، منفي رقابتونه کې بوخت وو او فکر کاوه چې دا مفت ډالرونه راځي دا به تر ابده پورې وي او موږ به په همدا رقم چلچل کوو او خپل ځان به پرې غټو او ځان به پرې ساتو. اما کله مې فکر نه کاوه چې د افغانستان لپاره هغه بنیادي برنامه باید څنګه اول تاسو وکړو چې د موږ عسکر چې په پیسو باندې شو او د مکلفیت دوره په افغانستان کې ختمه شول. نو داسې فکر نه کاوه چې سبا که د امریکا دا کومک ودرېږي د افغانستان امنیتي سکتور په څه شي باندې په پښو درو او څنګه به ورته دوام ورکوو. دغه فکر څنګه زموږ امنیتي سکتور لپاره نه امنیتي چارواکو کړی او نه زموږ سیاستوالو کړی. نو د انتهای بې تجربهګي او عدم پختګي د افغانستان لپاره د نل د یو واضح لیدلوري نه درلودل همدغه معلومیږي چې موږ واقعا څومره سطحي او اسانه فکر کړو فقط مفت پیسې راځي بهرني مشاورین ستاده او موږ ظاهرا په مخ کې او څه پروژې او برنامې دي غواړو او د سبا لپاره فکر نه کوو که دا سناریو راشه دی موږ بل چې لرو که دا سناریو موږ څنګه آماده کیږو زبا ساتو دا ټول مثلا موږ اصلا مر باندې فکر نه وکړي نو هم دی خاطر هم دغه ټپل سوي سیاستوال که هغه بند شروع سوي تر هر وخت پورې وي زه فکر کوم بیا په دې کې هم بیا بهرنیان لاس لري ځکه چې دوی لپاره هم د امریکا هغه جګړه د شوروي سره مهمه وه روسه بیا هم ساتل دا هر څوک ځان لپاره همدغه روزل شوې ډلې ساتي ځکه د په مخ ورځې جمهوریت سقوط کوي او پاکستان پیایې تیاره راځي او یو تعداد کسان باسي ولې باسي د کومې برنامې لپاره وېستل ته وګوره چې دنیا په څه رقم په لوبه کې په افغانستان کې اخته دی او موږ څنګه په څو ساعتو کې سقوط وکړ طالب خو په جنګ باندې نه دی نیولې خو همدغه ټول هغه فشارونه چې راغله څنګه وشو ځکه چې دا دومره جګړه وسه دومره تلفات تاسو وګورئ چې هلمند څه رقم ټوټه ټوټه شو هر څه اور واخیسته هر څه تباه شول اما هند ځای مثلا یو څو ورځو لپاره څو هفتو لپاره د طالبانو په واک کې پاتې نه شو ډېر انسانان قربان شو لکه دغه نامعلومه جنګ هېڅ معلوم نه اوسي چېرته روان دی او اوس طالبان هین اشتباه کوي چې دوی هم د پیږې فکر کوي چې ولا دنیا موږ سره ولاړ همدغه امریکایي به ولاړ او دغه کڅوړه به راځي او زه باید بی خبر ال دینه چې زه به هم دغسې کارول کېږم سبب زه هم له باینه ځم خو بهتره دا ده چې د ولس سره څنګه پخلا شمه او مشترک له هغه افغانانو چې د افغانستان لپاره اندېښمن یو فکر کولی شي صاحب نظر فکر وي او راتلونکي باندې فکر وکړي سیاستوال کاملا سیاستوال نه و فکر کوم تجارانو دکاندارانو موږ ایسته یو تعداد کسان نه بغیر موږ زیاتره فکر کوم همدغه اوس همدغه دوکانداري په افغانستان په مسایل روان ده
د ځوان نسل په اړه باندې څه وایي اغلی کړو خل د ځوان نسل په اړه باندې څه وایي په دې تیر وروسته یو کلونو کې یو څه ځوان نسل تعلیم وکړو تحصیلي وکړو راپورته شول یو څه ناڅه خو په دولتي چارو کې هم ښکېل و د دې په اړه څه وایي په ځانګړې توګه په پارلمان ته په دې وروستیو کلونو کې لار پیدا کړه ځوانان ورغلل
ګوري زه په دې باور نه یم چې که ځوان یې هغه به ډېر ښه او چې زوړ یې هغه به خراب وي یا به زوړ یې هغه به ډېر ښه او ځوان به ډېر خراب وي زه فکر کوم ټول نه هوډ او واقعي تعود افغانستان لپاره ډېر مهمه ده ډاکټر صاحب غني کوشش وکړ چې ډېر دغه دستګاه ځوان کړي ځوان کسان یې وګمارل خو متاسفانه دغه ډېر یو منفي تجربه وه کېدای شي د اشخاصو انتخاب به نادرسته و داسې نه چې ځوان نسل به حتما خراب وي نو زه فکر کوم چې په ځوان نسل کې هغه که چې واقعا وکړی چې کار وکړي او همدارنګه په هغه کسان چې صاحب د تجربې وي او د افغانستان لپاره یو اخلاص لري دواړه مهمه دي د هغوی تجربه او د دوی انرژي دواړه کولی شي چې هغه کار وکړي اما په دې باور باندې یم چې ټول ځوان نسل به ډېر ښه خلک او ټول زوړ نسل به خدای مکه هغه به ټول خایني ان ښه کار ښه په دواړو نسلونو کې شته دی او متاسفانه
واکه نو په اختیار کې نو او قدرت نو سره اتمر څه کته سره ته وایست دغه ټویټ د زلمی خلیل زاد ته په جواب کې حنیف اتمر ویل دي چې د تیر چارواکو د سپینوی لپاره د یو میکانیزم جوړ شي تیر چارواکي دراشي په دغه موضوعاتو د خبري وکي او دی وای چې ستونزه چارته اساسه پان باندې د تیر جمهوریت چارواکي په ځنګړې توګه کسان چې په لوړو څوکۍ کې وو دوی به اوس آماده وي چې راشي سپیناوی وکړي د ځان په اړه وایي ستونزې بیان کړي چې دوی ولې ونه توانېدل
ګوره خپل اتمر خو بل خبره وکړه ویل دغه حساب کتاب زه خپل حاضرم چې زمانه شروع شي یعنی که واقعا هغه څوک چې متعهد دي او دا وایي چې زه د دې وطن لپاره صادق وم زه حاضرم محاکمه ته زه حاضرم حساب ته څه فکر کوم د دین نه پورته بل خبره نشته که پخوانی چارواکي دوی کزان ملامت بولی دغه تصمیم دی مونیسی چې دوی د دغه سیاو محکمې ته حاضر شي چې کوم اعتراض کوم انتقاد کوم چې دوی نه پختنی د پختنه ته ځواب دی په حاضر شي پر صورت منګه په مجموع کې ټول نشوایلې چې دا ټول نظام مثلا خراب ځکه ما هم حالت کار کړی ولیکن د سنو زما کار چې یو ډیر لوړ په چارواکي هم یو څه کې کار کوي خپل وطن می خپل هیواد او کار کوي نو ټول هغه کسانو چې په وخت کې په جمهوریت کې کار کړی دا په دې معنا نه ده چې دوی مشکلات درلود یا بد خلک دي. او هر څوک چې مثلا غواړي چې یا وایي چې زه مثلا متهم نه یم په څه شي یا زه ملامت نه یم په څه شي باندې، هغه بیا حاضر دی چې د هر چا پوښتنې ته ځواب وایي. زه فکر کوم چې که موږ په مجموع کې دغسې یو فرهنګ رواج کړو چې هر څوک د خپل ملامتي ومني، او که څوک ملامت وو هغه د خپل ځواب وایي، او داسې که موږ هر چا باندې انتقاد کوو دا خبره زما په فکر دومره صحیح نه برېښي.
هغه لیکل خیل تاسې څه فکر کوئ که چېرې دغه پخواني چارواکي ټول راشي د جمهوریت د پرزیدو پرې لتون باندې د خپل اړخ نه په کوم ځکه چې دوی کار کړی دی هغه لتون بیان کړي، څومره به د خبره واضح شي چې د دې ټولو سیاستونو تر شا د امریکا لاس وو، او د چې اوس طالب په افغانستان کې د اسلام په نوم باندې څه پلي کوي؟ دا یو ډول امریکایي مامور دی راغلی د خپل ماموریت پوره کړي تر څو افغان ولس راویښ شي.
دا د جواب ورکولو میکانیزم خو ډېر مهمه ده، ځکه چې دا شفافیت به رامنځته کړي ملامت او سلامت به معلوم شي. موږ مطمئن یو چې په ملي ټولنه هغه چا چې د افغانستان په همدغه لوبه کې ښکیل ده ورته دوام ورکړي، کله به داسې یو میکانیزم یا داسې یو محکمه به رامنځته نه کړي چې واقعا په دې باندې یو د دقیقې څېړنې په اساس باندې کار وشي. خو د افغانستان هغه چارواکي مسؤلین او سیاستوال که خپله غلطیان ومني او په خپله ووایي او همدارنګه په مشترکه په همدغه باندې فشار واچوي چې موږ حاضر یو چې په عدالت کې ودرېږو او خپل هغه فیصله هغه وضاحت ورکړو، چېرته چې ملامت یو عذر وغواړه او چېرته چې ملامت نه یو له فیصله برات پیدا کړو. نو د افغانانو لکه څنګه چې اتمر صاحب حنیف اتمر صاحب آمده شوی دی ویلي چې زه خپل ځان حاضر یم چې ودرېږم او جواب هم زما په اند باندې دا ټولې سیاسي ډلې د افغانستان د راتلونکي نجات په خاطر باندې واقعا دغه مشترک غږ پورته کړي تر څو پورې موږ نور بهرني پروژو ښکار نه سو او نه موږ باید د جنګ د نورو د ګټو د هدف لپاره واوسي.
ښاغلی اثمر، ساسې په باور باندې تاسې څه فکر کوئ که چېرته دا چارواکي راشي دغه ډول څرګندونې وکړي، سپیناوی وکړي، د ځان که تېروتنې کړي له ملته بخښنه وغواړي، فکر کوئ امریکا به له دغې لوبې چې په سیمه کې یا په افغانستان کې پیل کړي په شا شي؟ په لنډو کې راته وایي.
نه په هېڅ صورت، که امریکایانو غوښتی په افغانستان کې دوی ډېر ښه فرصتونه درلودل، جګړه نه وه، امکانات دوی سره ډېر زیات وو، دوی صادقانه افغانانو سره کار ونه کړ. زه تر اوسه پورې په دې عقیده یم چې امریکا د خپل اوږدمهال سیاستونو په خاطر افغانان قرباني کړل، او اوس هم هغه سیاستونو دوی تعقیبوي او هغه پسې روان دي. ډېر په دې پسې به دوی نه ګرځي چې یا خپله دوی هم وایي څو ځلې د دوی د خولې نه موږ اورېدلي چې دوی وایي موږ په افغانستان کې د ډیموکراسي د راتګ دپاره هلته نه وو تللي، او موږ د دې دپاره تللي وو چې القاعده وځپو، او القاعده په پاکستان کې د القاعدې مشر پیدا شو، اوس القاعده په افغانستان کې شته دی، ډلې ډلې غونډونه دي، داعش شته دی. یعنی د امریکا حضور په افغانستان کې، د ناټو حضور په افغانستان کې نتیجه که موږ وګورو هیڅ دی، بدون د دې نه چې دغه فرصت امریکا ته ورکړل شو چې دوی په منطقه کې حضور لري. او اوس هم امریکایان وایي چې بنګه افغانستان کې حضور لرو، او دا خبره څو ورځې مخکې چې دوی هغه ویاند میتو ملر دا خبره وکړه چې افغانستان زموږ د اجندا په سر کې دی، یعنی په دې معنا چې دوی د افغانستان نه پشا کېدونکي نه دي. که دوی د بشر حقوق، د ښځو حقوق، دې مسایلو پسې ګرځېدی، همدا اوس خو په فلسطین کې څه روان دي، په غزه کې څه کېږي، په لبنان کې څه حالت دی، په منځني ختیځ کې څه روان دي، په اوکراین کې څه شی دی، تاسو ګورئ دغه ټول، لیکن هلته دوی غږ هم نه پورته کوي. لیکن افغانستان دپاره دوی په هفته کې اتیا میلیونه ډالر لیږي، او دلته فضا د دوی په لاس کې دی، او دغه امکانات تر اوسه پورې دوی سره شته دي. دغه د دوی خپل هغه کوم کسان چې دی اوس هم د کابل د دوی هغه کسان وواسي. نو د سیل معلومیږي چې امریکا نه د افغانستان نه وتلی او د غواړي چې اوسي، بلکې امریکا د یو لویې لوبه په خاطر په سیمه کې موجود دی او دغه لوبه به خپله خوښه پر مخ بیایي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندي اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر، د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد، او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخیل، له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی، وخت مو پرېښود په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. اورېدونکو، له تاسې هم مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واورېده. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.